احمد شیبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د هلمند د جګړو تازه حال درکو. د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې خبرونه کې تاسو ته سندرې خبرو. خو لومړی خبرونه. په هلمند کې الوتکو پر طالبانو بمباري کړې ده. د افغانستان مرستیال ولسمشر د کابل د امنیتي چارو موقت مسؤلیت په غاړه واخیست او د اذربایجان پر دوو ښارونو نن سهار د توغندیو برید شوی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خشک آبه سیمه او لشکرګاه کندهار لویه لاره کې تیره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي.
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه سي وتوانیم چې ټول ولس بېله کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول سوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ سوي دي چې هغه هم د پاکسازۍ چارې روانې دي.
لننه اته ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو او مرکز لشکرګاه پراخ بریدونه وکړل. د دغو جګړو شدت له تېرې شپې راهیسې ډېر کم شوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه شویو سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغو کسانو ته مرستې نه دي رسېدلې. امرالله صالح ویلي سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال شاغلی صالح دا خبره بیگانه وخت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالي غلاوی او شوکونه زیات شوي دي. شاغلی صالح ویلي خلک دی ډاډه وي چې د په خبره د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمینو او د ځمکو د غاصبینو لست لمخ کې جوړ شوی او د په چا ترحم نه کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سشکل شاهین آسمای ټیم وګټه. فاینل د کابل فوټبال سټیډیوم کې جمعه ماښام وشو چې پکې د کابل استازي شاهین آسمای ټیم د شمال ویدیزو ولایتونو استازي سیمرغ البورس ته په یو ګول ماتې ورکړه. شاهین آسمای څلور واره مخکې هم د فوټبال غوره لیګ اتلولي ګټلې ده. ولسمشر اشرف غنی د فوټبال غوره لیګ تر سره کېدو په اړه مبارکي ورکړې او ځوانان استایل چې خلکو ته خوشي په برخه کوي.
دغه با همت ځوانان لدی عمل هم د ډیر قدردانی مستحق دی چې نور ځوانانو ته هم هیله او مثبت جهت ورکوي. د نشه یي توکو تاوتریخوالی او نورو ناخوالو یې د ورزش لور ته هڅوي.
د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د اتو ټیمونو په ګډون شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پیل شوې وې. د مسلم لیگ نواز پیپلز پارټی جمعیت علماء اسلام ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب په ګجرانه والا کې لوی غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خوخي حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرنوالي خلک کوي.
بلور ته پلندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هڅوګنځي مخته د هغه په صد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. د اذربایجان په دوهم ښار کې د توغندیو د برید له امله دولس تنه وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د اذربایجان څانګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅې کوي چې خلک له ړنګو شویو ځایونو راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وشو د مینګاچوویر ښار په نقشه سوی دی. په دې ښار کې د اذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د توغندیو دا بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادو اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د دې ښوونکي وژل یوه تروریستي پیشه وبلله. زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو. پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وشو. له پیشند پاڼې څرګنده شوې ده چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او وروستی خبر ده چې اروپایي ټولنې په مدیترانه کې د ترکیې په اقداماتو کلکه نیوکه کړې ده. د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د تیلو زیرمې د ترکیه او د اروپایي ټولنې د دوو غړو یونان او قبرس ترمنځ سختې لانجې رامنځته کړې دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د دې لانجې په اړه بحث کړی. ترکیه سره له دې چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتې د مدیترانې له ختیځه ووځي، یو وار بیا خپله لویه بیړۍ دغو اوبو ته ورلېږلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یوه ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې وشي. په هلمند کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده. صفي الله سنګزی راپور لري.
د هلمند جګړه او لاملې د زرګونه ملکانو بي ځای کېدو دا وروستي څو ورځې د افغان مشرانو د خبرو مهم ټکی جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې له زیانمنو کورنیو او وړمنو خلکو سره عاجل مرستې وکړي.
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالي تلفاتو ترڅنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او موږ ټول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندو. زیانمنو او د هلمند بېزار شویو کورنیو ته یو وار بیا د زړه له کومې تسلیت وایم.
ښاغلی غنی دا خبرې په هغه ویډیوي پیغام کې وکړې چې بیګای د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په مناسبت ورکړی و او وی ویل چې فوټبال خوشاله کړو خو د هلمند او نورو سیمو ناامنیو او جګړو خواشینی کړي وو. د هلمند د مرکز لخکرګا په څو حوزو او ځینو ولسوالیو لکه نادلی، ناوا او چانجیر کې د یو وروستۍ اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې د هلمند کډوالو د ریاست په خبره لږ تر لږه 2000 کورنۍ بې ځای شوې. له هلمند راپورونه وایي چې تر اوسه بې ځای شو خلکو ته مرستې نه دي رسېدلې او چارواکي په سرویګانو بوخت دي. افغان پوځیان داسې وخت په لخکرګا او نورو سیمو د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان سره له دې چې په خپلو رسمي پاڼو او خبرو کې د هلمند جګړو او لاملې د خلکو د بې ځای کېدو په اړه سپیناوی نه کوي خو د افغان چارواکو خبرې او دریځونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته یو غږیز پیغام کې وویل
دا سید کابل ادارې د چارواکو لخوا نه دا سې سرګندونه کیږي او یا پروسه باندې بے باوري خودل کې یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي.
په لخکرګا او ځینو نورو سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو د روانې جګړې د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی معلوم خو افغان چارواکي دا کوي چې سلګونه طالبان یې وژلي. افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې چې چهارشنبه په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په ډګر کې د دوو اکمالاتي هلیکوپټرو لوېدل او پکې د پیلوټانو په شمول د 9 افغان پوځیانو وژل کېدلې یوه بېلګه ده. د زرګونه ملکیانو په بې ځای کېدو سربېره د راپورونو له مخې د روانې جګړې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اوښتي. په بوست روغتون کې د بې پولي ډاکترانو نړیوالې روغتیاپالې مؤسسې MSF مسؤولې ماریانا کورتیسی په یو یاداشت کې لیکلي د هلمند همدې روانې جګړې د لومړیو درې ورځو 250 ټپیان د روغتون ته وربل شوي چې پکې اکثر ښځې او ماشومان شامل دي. د ماریانا په دې یاداشت کې راغلي په ټپیانو کې سخت غمجنه صافیه هم شامله ده چې تیر شنبه په امیدوار نس په مرمۍ لګیدلې او میاشتنې بچي چې دی او کورنۍ زیږیدو ته انتظار کاوه مړ شوې.
د هلمند جګړو په اړه له لشکرګا څخه خپل خبريال الیاس دای څخه تازه معلومات اخلو.
برای ما شام یو د غشپو څخه و چې د لشکرګا پر شاوخوا باندې جګړې نه وي هغه تازه معلومات چې ما د خپل منابع ور ټول کړی دي هغه دا دی چې د شهر په درېمه حوزه بولان کې چې د شهر په غرب کې موقعیت لري تېره شپه عملیات شوي دي او کمربند تقریبا 1500 متره د پخوانی څخه یعنی د تېر مازدیګر د وخت څخه مخ ته تللی د نغلي خواته په مجموع کې جګړې آرامې شوي دي او افغان ځواکونه چې د مرکز څخه راغلي وو کمانډویان هغوی په عملیاتو بوخت دي.
تاسو ول چې جګړه آرام شوی دی خو په ورته وخت کې وایست چې کمانډویان په عملیاتو بوخت دي، یعنی دا عملیات غلی روان دي، ډزې نشته او کثرنګ
دغه عملیات د حکومتي چارواکو په خوله باندې یوازې د شپې د خوا ترسره کیږي او د محدودو سیمو د نیولو لپاره ترسره کیږي د کمانډیانو د خوا څخه. او بیا وروسته هغه پلي افغان ځواکونه چې په هلمند کې په خوا تر دي او یا اوس په کمربندونو کې دي هغوی خیلی چې مخته دي، نو د شپې د خوا د وسلوالو له خوا ډېر زیات مقاومت نشته، جګړې نشته، ځکه وضعیت آرام دی.
دای صاحب، له هغو کسانو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي او زرګونو کسان لشکرګاته درغلی دي، له دوی سره څنګه د مرستو لړۍ پیل شوه؟
شبر صاحب، زه تیر ماښام هم د بولان له سیمې لشکرګاته راتلم، ما ولیدل چې یو یو موټر په کډه بار باندې وسوم لشکرګاته راځم. تر دغه وسه چې د تاسو سره خبرې کوم، دغه کورنۍ سره د مرستندوی ادارو چې په دې کې د دبليو سی او یونیسیار او یونیسف نوم اخیستلی سو جمع د ماجرون ریاست هیڅونه مرسته نه ده کړې، یوازې شخصي تجاران او ملي سوداګر بوخت دي چې په خپلو مارکیټونو، دوکانونو او ذخیره ځایونو کې دوی ته اول سرپناه ورکوي او وروسته روزمره ډوډۍ ورکوي. دوی ته تر اوسه د دایمي سرپناه په برخه کې مثلا خیمه یا مثلا لوشي یا مثلا د خوراکي موادو کوم پکیج په دې برخه کې مرسته نه دي شوي. او د ماجرون ریاست وایي چې دوی تر اوسه پورې د اوو تر اتو زرو په دغه منځ کې د کورنیو یوازې شمېر لیکلی دی، اوس یې سرویګانې کوي د هغې ادارو سره چې هغوی مرسته کوي تر څو په منظم ډول د خلکو ته مرستې ورسوي.
له الیاس سی څخه په مننې نن د اکتوبر 18 د بې وزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره سمه ده. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات چیرلې دي؟ ناجا ساپی کتنه ورته کوي.
مسیر رسپانی په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې دغه غلاو په ډیرې دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه ناکام دي. د رسپانی په وینا امنیتي ادارې په خپل چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. رسپانی د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یو ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخله خلات روان دی او په وینا چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخې شي. دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورسپانې لیکلي، که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري. خو په وینا کې چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نشي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي، دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانې ټینګار کړی، اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا، په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال، په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردی جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
نن د اکتوبر 18 د بې وزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره سمه ده. په دې اړه له کابل خان محمد سین راپور لري.
ما خدا اسم مجبوری آمده، ما اسم نداری بیچارگی آمده.
ده سلور و اولادون و مور دیر شکلان زبایده ده اقتصادی ستونزه ده هواره یو ده دوره پیدا کول و پخاطر سوال تا عده شویده. زبایده چه میره موچی ده وای پس سوال شرمیگی، خو اولادونو تا ده دوره پیدا کول و لپاره دغا کار کبی.
ما اسم مجبوری آمدیم، بخدا زچه هستم، ده خیمه هستیدیم، بخدا میشه.